د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. تخنیکي چارې امانه مرزا پر مخ وړي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ له لارې هر ځای تاسو دا اورېدلی شئ او همداراز د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 1315 په هم زموږ خبرونې اورېدلی شئ. په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د ولسي جرګې له غونډې خبر وو چې ویل کېږي نن به دریو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ته د باور رای ورکړي. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. ناجیه ساپۍ اوروي.
لومړی هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سرټکی اوري. ټاکل شوی نن د دفاع، کورنیو چارو، قومونو، قبایلو او د ملي امنیت عمومي ریاست کاندیدان د باور رای د اخیستلو لپاره د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې حاضر شي. د لوګر چارواکي وایي چې د لوګر په عزري ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د نښتې په پایله کې څلور تنه وژل شوي او 15 ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه کسان به عدالت ته راکش شي چې امریکایي سفیر او درې نور امریکایي ډیپلوماتان یې ووژل. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې د پخوانی پریکړې پر اساس اټکل شوی نن د دفاع، کورنیو چارو، قومونو، قبایلو، وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان د باور رای د اخیستلو لپاره د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې حاضر شي. د دفاع، کورنیو چارو، قومونو، قبایلو چارو، وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته به په ترتیب سره هر یو بسم الله محمدي، جنرال مشتبه پتنګ، دین مجیدین محمد او اسدالله خالد نومول شوي. دوی به نن د ولسی جرګې عمومي غونډې ته خپل راتلونکي پروګرامونه تشریح کړي او ممکن د رایو صندوقونه ورته کیښودل شي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د افغان مذهبي مشرانو د هغې غوښتنې هرکلی کوي چې پر خلکو یې غږ کړی د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د جوړ شوي فلم په اعتراضونو کې تاوتریخوالی ونه کړي. د پینټاګون ویان جورج لیټل پرون وویل موږ په دې خوښ یو چې مذهبي مشرانو له تاوتریخوالي پرته اعتراضونو غوښتنه کړې ده. پرون په ننګرهار ولایت کې په سلګونو کسانو د هغه فلم د غندنې په هدف مظاهره وکړه چې ویل شوي د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی. چارواکي وایي دغه مظاهره سوله ییزه وه. د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو پر یوې ډېرې خوندي اډې چې سخته ساتنه یې کیږي برید شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې دوه امریکایي پوځیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د امریکایانو په وینا په دې برید کې 14 طالبان هم وژل شوي دي. دا برید پرون ناوخته شوی او د برېټانیا شهزاده هیري چې د تخت دریم وارث دی هم په دې اډه کې اوسي. چارواکي وایي چې شهزاده هیري ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکایي چارواکو په وینا دا برید په هلمند کې د یاغیانو له لوري رامنځته شوی او احتمالا چې له هوان، توغندیو، راکټ او وړو ډزو یې کار اخیستی وي. د یاغیانو د ډزو له امله په دې مرکز کې یو شمېر الوتکو ته هم زیان رسیدلی. د لوګر چارواکي وایي چې د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د نښتې په پایله کې څلور تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل وویل دغه جګړه چې وړمشپه پیل شوې وه تېره شپه پای ته ورسېده. نوموړي وویل چې جګړه د اکبرخېلو او ببر قومونو ترمنځ د جلغوزو د یو غره پر سر رامنځته شوې. د سلورو امریکایي ډیپلوماټانو تابوتونه چې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر هم پکې شامل دی امریکا ته ورسېدل. له واشنگټن څخه لري په یو پوځي اډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هغه کسان به عدالت ته راکش شي چې امریکایي سفیر کریسن سټیفن او درې نور امریکایي ډیپلوماټان یې ووژل.
تاسو د وژل شویو کورنۍ همکاران او ټول امریکایان پوهیږئ د دوی قرباني به هیڅکله هیره نه شي. موږ به هغه کسان عدالت راکشوو چې دا کسان یې له موږ څخه واخیستل. موږ به ډېر ژر د خپلو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په وړاندې د تاوتریخوالو پر ضد ودرېږو. موږ به تر خپله وسه هڅه وکړو چې په نورو هیوادونو کې د امریکایانو خوندیتوب ته ادامه ورکړو. په دې معنا چې په خپلو ډیپلوماټیکو موقعیتونو کې به خپل امنیتي تدابیر زیاتوو، له کوربه هیوادونو سره کار کوو چې مکلف دي امن برابر او دا روښانه کړي چې له هغه کسانو سره به عدالت کیږي چې امریکایانو ته زیان رسوي.
دغه سلور امریکایي ډیپلوماټان د لیبیا په بنغازی کې پر قونسنګرۍ د یوې ډلې کسانو لخوا چې ظاهرا په امریکا کې د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د جوړ شوي فلم له کبله راپرېدلي وو په برید کې ووژل شول. د اوباما تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن وویل د سلورو امریکایانو وژنه د منلو وړ نه ده. لیبیا پرون د امنیتي دلایلو له مخې د بنغازی هوایي اډه د لنډ مهال لپاره وتړله. د ترانسپورت وزارت مرستیال فوزی بالتمر دولتي رسنیو ته وویل پرون وختي په ختیځ ښار کې الوتنې وروسته تر هغې وځنډول شوې چې د هوایي ډګر سیمې ته نږدې د ډزو غږونه واورېدل شول. د وویل وروسته تر هغه چې د هوایي ډګر شاوخوا سیمې خوندي شوې الوتنې بیا پیل شوې. تېره اونۍ په بنغازی کې د امریکا سفیر او درې نور امریکایي اتباع په قونسنګرۍ په برید کې ووژل شول. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې په امریکا کې د اسلام ضد یو فلم په اعتراض کې دغه برید له مخکې د سختدریځو لخوا پلان شوی و. د روسیې اپوزیسیون نن په مسکو او نور ښارونو کې د میلیونونو د لاریون په نامه د حکومت ضد لاریون کوي. پر دغه ډول لاریونونو بندیز لګول شوی دی. دا پلان شوی اعتراض په داسې حال کې کېږي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو منتقد پرون له ولسي جرګې یا د وما څخه وایستل شو. وکیلانو پرون د گینادی ګودکوف د اخراج لپاره د غیر قانوني تجارتي فعالیت له کبله رایه ورکړه. د پوتین متحد او د کی جی بی پخوانی افسر ګودکوف وویل دغه اقدام د ده د انتقادونو له کبله یو سیاسي غچ اخیستنه وه. د وویل دی به د دې پرېکړې په باب سترې محکمې ته خپل درخواست وړاندې کړي. او چک جمهوریت وروسته تر هغه د قوي الکولي مشروباتو خرڅلو منع اعلان کړ چې د زهرجنو شرابو د څښلو له کبله ځینې کسان امر شول. د روغتیا وزیر لویس ګیهر وویل د اقدام وروسته تر هغه وشو چې د مسمومیدو له کبله د وژل شوو کسانو شمېر نون نستنو ته ورسید. په لسګونو کسان بستر شوي او د ځینې وضعیت نازک خول شوی. دوی د وودکا او د میتانول په نامه الکولي مشروباتو د څښلو له کبله مسموم شول. دغه پیښې د چک جمهوریت په شمال ختیځو برخو کې لیدل شوې دي. د خبرونو پای.
دا آزادی رادیو ده. د خبرونه په دوام هڅه کوي چې د ولسی جرګې د غونډې له بهیره تاسو خبر کړو چې ویل کیږي نن دریو افغان وزیرانو او د ملي امنیت د ادارې رئیس ته د باور رایه ورکوي. په افغانستان کې د اعتراضي مظاهرو په اړه د سیاسي چارو د یو څېړونکو نظر خبرو.
ظاهره باید د بل چا حقونه سلب نه کړي، د بل چا مال ته تاوان ورنه رسي، د بل چا حیثیت او شخصیت او درایي ته تاوان ورنه رسي. یعنی کاملا باید سولیز وي.
د مخدر موادو یو روش دی ازادي راډیو ته د خپل ژوند کیسه کړي.
ما یو سړی تا درې نیم سل لک روپۍ پاتې او کله نه شم نه کړ هغه مان دا روپۍ نشي ترونه که دا شي کریم را په سر پاتې.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو په بلوچستان کې د سیلونو له امله د سر او مال او شتو زیانونو خبرو.
فلال سرکاری شمیر چې دی هغه دوست تقریبا دسی دولس کسان زخمیان چې د ابتدایي امداد بعد د هغه برخه فارغ شوی دي.
البته له حکومتي نظر پرته مو د بلوچستان د خلکو نظر هم د سیلونو په اړه اخیسته چې د زپل شویو شمیره زیاته شي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې الکترونیکی سامان یا برقی سامان پر ماشومانو څه اغیز کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم اوریدلی شي. روانه خپرونه مو تر یولسو بجو ده. تر هغه دمه مو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی دی او د افغانستان پر روانو حالاتو ګڼ رپورټونه تاسو ته خبرو. لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې مخکې واوریدل، په نن به په کابل کې د ولسی جرګې غونډې ته د ولسمشر حامد کرزي له لوري درې وزارتونو ته نومول شوي وزیران حاضر شته. همداراز به د ملي امنیت د ادارې سرپرست ولسی جرګې ته ورشي. د دفاع وزارت لپاره د کورنیو چارو پخوانی سلب اعتماد شوی وزیر بسم الله محمدی نومول شوی. د کورنیو چارو وزارت ته مجتبا پتنګ او د قومونو او قبایلو وزارت لپاره حاجی دین محمد نومول شوی دی. د ملي امنیت ادارې ته اسدالله خالد معرفي شوی چې ولسی جرګه دغو کسانو ته نن د اعتماد رایه ورکړي. البته اوس کابل ته ورسو. د ولسی جرګې له ځایه د ازادي راډیو خبریال معصوم مایوند په ټلیفون را سره دی. معصوم مایوند، څنګه د ولسی جرګې غونډه پیل شوې ده؟ مخکې دغه کسان چې کله ولسی جرګې ته ورتلل د ولسی جرګې له لوري د دوی ممانعت وشو او پرې نه شو دل سول چې ولسی جرګې ته ورشي، نن خو څه خاص خبره نه وه؟ معصوم میوند، ستاسو معلومات څنګه دي؟ په ولسی جرګې کې ستاسو له اټکل سره سم څه فکر کوئ چې دغو وزیرانو ته به چې نومول شوي دي د ولسی جرګې غړي رایې ورکړي؟
دا سوال ته جواب ویل تر وخت مخکې یا ګرانه خبره بلی شي، خو دلته بیا هم شباب ته نظرونه ډېر څوک کې دي چې دغو وزیرانو ته خوښ دي، یعنې دوی کوي غواړي د باور رایه ورکړي. خو ځینې نور د ځان په بېلابېل دلایل لري هغوی بیا نه دي خوښ چې دغو وزیرانو ته یا امبر مجامت
داخو طبیعی ده.
بله، یعنی دست نظرونه بیلابیل بی
نه داخو طبیعی ده چه نظرونه با بیلابیل بی، اما که چرتا مخی د دوی ولسی جرګې ته ورتک ته توجه وکړو، هغه وخت پرې نه شو د چې ولسی جرګې ته ورشي، او نن داسې کومه ستونزه نشته، نو فکر نه کوئ چې کېدای شي چې دوی د اعتماد رای ترلاسه کړي؟ ممکن
خبر کوم چې نن دی غوښتل شوي دي رسمن او دوی ته د رایو دغه اجنډا مشخصا دوی ته نن انتخاب چې دغه کاندید وظیفه په ملي امنیت ریاست کې به کوم کس کاندید دی د دولت خاص او حکومت خاص، دوی نن دی رسمن په اجنډا کې دای ورکړي دي او دوی کسانو ته دوی نن غوښتي دي، نو دوی تقریبا نن دوی د باور رایه ورکړي. خو دا د وروسته معلومه شي چې باور واخلي او څو کله هم افاته راشي.
معصوم میوند، مننه. و موردل د ازادي راډیو له خبریاله د ولسی جرګې له ځای چې نن ورځ ټاکل شوې ده چې د ولسی جرګې غړي بسم الله محمدی ته چې د دفاع وزارت لپاره نومول شوی د اعتماد رایه ورکړي، مجتبی پتنګ ته چې د کورنیو چارو د وزارت لپاره نومول شوی د اعتماد رایه ورکړي، او د قومونو او قبایلو چارو د وزارت لپاره حاجی دین محمد نومول شوی دی. همدارس د ملي امنیت د ادارې لپاره اسدالله خالد معرفي شوی دی چې ولسی جرګه دغو کسانو ته نن ممکن د اعتماد رایه ورکړي او یا هم دغه رایه ترې وسپموي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په امریکا کې د جوړ شوي فلم په اعتراض چې ویل کیږي پکې د اسلام ستر پیغمبر تسپکاوی شوی، د نړۍ په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې اعتراضونه وشول. ځینې اعتراضونه او مظاهرې له تاوتریخوالي سره ملې وي. په افغانستان کې هم پرون د دې فلم د غندنې په هدف اعتراضونه شوي، خو د کوم جدي تاوتریخوالي رپورټ نه دی ورکړل شوی. تر دې مخکې په افغانستان کې دغسې مظاهرې او اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي، د خلکو ملکیتونه یې زیانمن کړي او خلکو ته یې مرژوب له هم اړولې ده. د ولسواکۍ له مخې مظاهرې او اعتراضونه د خلکو حق دی، خو مظاهرې او اعتراضونه باید څنګه وي؟ دغه پوښتنه صالح محمد صالح د سیاسي چارو له څېړونکي احمد شاه سپر څخه د مرکې په سر کې کړې ده. ښاغلی سپر وویل،
د افغانستان د اساسي قانون او د بشر د حقوقو څخه یو حق د هر افغان او د هر انسان چې د خپل عقیدې د خپل مذهب د خپل کلتور او د خپل غوښتنو د دفاع لپاره مظاهره وکړي، څرګندونه وکړي په نشراتو کې او په نورو برخو کې. منتها خبره دا ده چې دا اوس چې په امریکا کې کوم فلم د اسلام د توهین په خاطر جوړ شوی دی، پر دې باندې د نړۍ ټول مسلمانان عکس العمل څرګندوي او دا د دې حق دی. منتها خبره دا ده چې ظاهره باید د بل چا حقونه سلب نه کړي، د بل چا مال ته تاوان ونه رسوي، د بل چا او حیثیت او شخصیت او درایي ته تاوان ونه رسوي. یعنې کاملا باید سولیز وي او خپل سولیز غږ د خپل مذهب د دفاع په لار کې پورته کړي. دا د هر مسلمان او د هر افغان حق دی او باید دا حق ورته ورکول شي. موږ د دې لپاره چې د خپل دین او مذهب څخه دفاع کړي، یوازې او یوازې د سولیز مظاهرو حق ماتاکیدا لرو.
افغان چارواکي کله کله البته تیرو مظاهرو ته په پام سره کله کله ځین مغرض کسان تورنوي چې په دغسې مظاهرو کې نفوذ کوي. ستاسو په نظر په دغه مظاهرو کې د دغسې کسانو مخنیوي څنګه کیدلی شي؟
دولت هم په دې کې پاتې راغلی دی چې مغرض کسان د سمو کسانو څخه بیل کړي. هر وخت په افغانستان په مختلفو ځایونو کې مظاهرات شوي دي، تقریبونه کړي، بیا ورسره د شکایت کوي. د دولت وظیفه د امن ساتل دي او د دولت وظیفه د مظاهرو کنټرولول دي او د دولت وظیفه د خلکو د درایتانو او استیدانو څخه دفاع ساتنه ده. دولت په دې برخه کې د نورو برخو په شان پات راغلی، ځکه نو د یوازې پر مغرضو کسانو انتقاد کوي. په داسې حال کې چې دا انتقاد خپله د افغانستان تر دولت چې څنګه ناتوانه دی چې د مغرضو کسانو مخه نشي نیولی.
بلې، البته د ډیموکراسي اصولو ته په پام سره، ستاسو په نظر د دغسې اعتراضونو او مظاهرو ګټه څه ده؟ په داسې حال کې چې مثلا یو چا فلم جوړ کړی دی په امریکا کې ناشته او مظاهرې یا اعتراضونه په افغانستان کې کیږي، آیا دغه اعتراضونه یا مظاهرې ګټه رسوي؟
زم ظاهری خدا فنری کی یو تبلیغاتی کمپاین دی او د اسلام د دشمنانو پر ضد باندې کیدای شي چې ګټه ورته مان شي. دا غو ډول فلمونه په افغانستان کې هم جوړېدای شي، هر سړی جوړول شي، نن کمرې د هر چا په لاس کې دی، هر رقم فلم جوړول شي. ولې که یو فرد یو فلم جوړ کړي یا یو صحنه ترسیم کړي، هغه دا معنا نه لري چې د دولت نظر یې هم داسې. په امریکا کې د مذهبونو کاملا ازادي ده، قوانین یې هم زما په ګمان داسې دي چې یو مذهب پر بل مذهب باندې د تحقیر او توهین حق هم نه لري. نو زه فکر نه کوم چې دا کار چې دا غسړي د دولت په اجازه کړي او یا د امریکا د دولت پالیسي داسې چې اسلام توهین وکړي. دا خبره باید د دولتونو لخوا، خصوصا د اسلامي هیوادو او مدني ټولنو لخوا، باید خلکو ته توضیح شي چې خلک دې پوه شي دا یو دی عمل دی او د فرد د عمل جزا باید و اجتماع او ټولنې ته ورنه کول شي. او په اسلام کې هم حکم داسې دی چې د یو فرد په ګناه بل فرد نه محاکمه کیږي.
د سیاسي چارو څېړونکی احمد شاه سپر.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ننګرهار په مارکو کې د پودریانو لپاره د درملنې یو مرکز فعال دی. دوی وايي هلته ډېره برخه پودریان یا له پاکستان راغلي او یا هم دوی په خوا د پودرو په کارخانه کې کار کاوه چې اوس موتات شوی دی. په ننګرهار کې زموږ له همکار شاه محمود شینواري سره یو پودری خواله کړي چې څنګه په پودرو وخت شو، څه ډول شتمنۍ له لاسه ورکړه او اوس څه کوي.
زبا ډېر خوای مړنو ډېر بزګه خوای کنه چې ګور از ما یو سړی تا درې نیم سو لک روپۍ پاتې او کله نه شم نه کړ هغه ما نه دا روپۍ نشي سرولای که دا شي کړې مړ په سرت پاتې دي نو هر څه پاتې دي. بیا
دا د هغه سپینګری ارمانجن بغجمال کاکا خبرې وی چې اوس د ننګرهار د مرکو په 28 ویاله کې د موتادې ژوند کوي. بغجمال کاکا د خپل اوسنی ژوند نه ډیر ناراضه دی. د اوس د خپل کور مخې ته په کریوالی ډیره کې په بون پیرولو کټو کې کله له ماشومان او کله هم د د ارمانونو قاتل دود سره خپل وخت تیروي. خو د خپل هغه کسب او کار نه چې د په ځواني کې کاوه ډیر ګلمندي. زه د بغجمال کاکا د ملنګې ډیره ته ورغلم. په همدې شیبه د خپل مشر زوی سره یو ځای چې هغه هم د بچو پلار دی د نشې پټال زنګ ما د د دردیدری ژوند کیسې او د هغه نازوانه کار پاړه ورڅخه وپختل چې د دې د بیوسی په ټغر کې نه ولیدي. درته داسې ویل
داود په وخت زما کارخانه خودار رانه را چې داود په وخت درې کال مخکې، مثال بیا داود په وخت درې کال وا دوه کال وا خو نه داود په وخت کې وا او په سی وا نو دې ګردو ما د مونږه مختص شو
وکړي خماخه سړی د کوي که نه خو بیا غلطي دا رانه وشوه چېنې چې ځان هم ټینګ نه کړ که نه.
باغجمال کاکا وایي هغه وخت دی د پاکستان پلوړګي کې اوسېده او د پوډرو کارخانه یې هم هملته وه. د ده 30 کاله کېږي چې معتاد دی. دی وایي په هغه وخت کې د ده د خپل مشر زوی په ګډون له ده سره چې څومره کسانو کار کوه هغه ټول معتاد شوي دي
او ډېر زیات خلک زما سره چې څو مزدورانو کوڅو بازارانو ټول پوه مختص شوي یو هم نه دی پاتې. ابل پرون د زوی ته م ویله موتو چې خدای چې دواړه لاړ شو او دا دوی راغله که نه او کسې ښه شو اوس یو کس یې که نه او دا بل یې نه که هغه دغه شي چې رشده یو ځل یې وکړم یو ځل یې وکړم که نه نو بس هېسې دغه نه بیا سړی
یعنی کاکا ستاسې خبر نه معلومېږي چې زوی نه سره په هغه کارخانه کې و دومن اغېزې کړی
زوی مو را سره که نه دا خو بس همدې شي نه دا ټول مزدوران او د خدای شان دی چې دا ښځې په خدای سره بس کړي دغه نه یې را سره پرېږده شوی همړه زوی م هم پرېږدای شو او چې څومره وو بس دا ټول پرېږده شوی دغه ګردومای او دغه ګرد لاسه مونږ دغه غمای وغوښتل.
باغجمال کاکا د هغه خپل پخوانی ژوند په ارمان دی. دی وایي په پاکستان کې لافیدو سره په سلهاو لکه روپۍ پرتې دي خو اوس د دې متادې له امله نشي ورتلی او نه ترې خپلې پیسې غوښتلی شي. که له خپلو پوروړو پیسې غواړي هغوی ورته وایي زه پوډري دی. خو دا چې باغجمال کاکا دومره د ناامیدۍ احساس کوي ده ولې د خپل ځان درملنه نه ده کړې. دی وایي دا دومره بد مرض دی چې یو وار په پېښور کې دی د خپل زوی سره یو ځای د پوډریانو د درملنې مرکز ته ورغی او هلته روغ شو. خو کله چې له روغتون نه بیرته کور ته راستنېدو په نیمایي لارکی دغه نازوان عمل پرې نه خوده چې کور ته روغ جوړ ستون شي او د پیښور په کارخانو کې پودر بیا وڅکول. خو اوس باغجمال کاکا خپل زوی سره کلک هوډ کړی او خپل یې دا پریکړه کړې چې دی به په مارکو کې له دوی سره نږدې د پودریانو د درملنې مرکز ته ورځي. دغه مرکز د ایچ ډی او په نامه د یو ان ډی سی لخوا فعالیت کوي. د دغه مرکز یو تن مسؤول کارکوونکی سید وطن پاچا وایي دوی په بیلابیلو ساحو کې 3 مرکزونه لري چې په دغو مرکزونو کې د ګڼ شمیر پودریانو درملنه کیږي. د وطن پاچا په خبره دوی سره دوه ډوله معتادین سب دي. یو هغه چې پخوا یې د پوډرو په کارخانه کې کار کولو او ځینې بیا له پاکستانه راغلي دي.
دلته هغه معتادین دي چې هغوی په خپله د خپلو فابریکو د وجې نه چې دلته پخوا په د شینوارو په علاقه کې دا د هیروینو فابریکې وې او هغوی په دې کې کار کوو مزدوري به یې کوله دغه ګرد په واسطه باندې دوی معتاد شوي دي او بعضې د ګاونډي هیوادونو نه راغلي دي لکه پاکستان. هلته مهاجرین و مهاجرین هسې پذیر خلک دي نو دې کې زرخیان یو نوی زرخیان دي او یو نوی هغه دي د خولې د لارې نه چې استعمالوي.
په افغانستان کې د معتادینو د پروګرام عمومي مشر وایي په ټول هیواد کې دوی د معتادینو 40 مرکزونه لري چې زیاته برخه یې په سرحدي ولایتونو کې دي.
یونیورسی د سروې مطابق د 1 میلیون نه زیات معتادین وجود لري چې په دې کې تقریبا د 0000 نه تر 3000 پورې زرقي معتادین دي. د وزارت صحت عامې د ایډز د کنټرول د پروګرام د نظره هغه معتادین چې زرقي په زرقي ډول مخدره مواد استعمالوي زیات مهم دي ځکه په هغوی کې هغه امراض چې د وینې د لارې انتقالېږي لکه ایچ آی وي سیپلس ایچ بی ایس او ایچ سی وي هغوی کې زیات لیدل شوي. سرویګانو ښودلی دی چې دغه امراض شیو په معتادینو کې زیاته ده.
د مسؤلینو په خبره په ټول افغانستان کې څه باندې 1 میلیون وګړي معتاد دي چې ډېره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو راغلي او یو څه په خپله په افغانستان کې د پوډرو د قاچاق له امله معتاد شوي دي. د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره له دغې کچې 3% معتادین د درملنې لاندې دي چې ګڼ شمېر معتادین له درملنې وروسته بېرته بیا په نشو راغلي دي.
زموږ شخ د ازادي ل رادیو اوري. دغه اوس د ولسی جرګې په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نومول شوی بسم الله محمدی خبرې کوي، یعنی د رای ورکولو بهیر به وروسته پیل شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از اینکه ما صحبت اصلی خود آغاز بکنم میخوایم من به نوبه خیش توهین پیامبر بزرگ اسلام و رحمت للعالمین را از سوی کشیش امریکایی به شدیدترین الفاظ
د بسم الله محمدی څرګندونه مو اورې دي او ورسته چې د ولسی جرګې غونډه پیل شو حتمن مو د ازادي رډول لاري ترې خبرو. اوس په ورشو پاکستان ته په بلوچستان کې ورسوي بارانونو سلګونه زره خلک اخیسمن کړي او د خلکو کورونه وړي دي. د حکومتي شمیر لمخې سیلابونو 22 تنه وژل او 15 ټپيان کړي دي، خو ځینې سرچینې دا شمیر تر دې څو چنده زیات شي یا وای چې سیلابونو تر سلو زیات کسان وژل دي. د بلوچستان حکومت په دغو سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې کارونه او خلکو سره خوراکي مرستې پیل کړي دي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال مخیل به مو په بلوچستان کې د ورسوي بارانونو له تاوانونو خبر کړي.
په تیر یو اونۍ کې د ګڼو بارانونو له امله د پاکستان په څلورو واړو ایالتونو کې سیلابونه راغلل او د وړم کال غوندې یو ځل بیا د خلکو کورونه یوړل، فصلونو ته یې تاوانونه ورسول او تر اوسه پورې پکې تر 200 زیات کسان مړه شوي، 650 ټپيان شوي او شاوخوا 15,000 کورونه زیانمن شوي دي. په بلوچستان کې هم سیلابونو ګڼ مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي. جعفر آباد او نصیر آباد سیمې تر ټولو زیاتې او جلمکسي، سوی، لورلای او کلاسیفلا سیمې هم له سیلابونو اغېزمنې شوي دي. د بلوچستان ایالتي حکومت وایي په دغو سیلاب ځپلو سیمو کې د پوځ په مرسته د ژغورنې کارونه دوام لري. د ایالتي حکومت ویاند اکبر دورانی د جمعې په ورځ په بلوچستان کې له سیلابونو څخه د اوښتو تاوانونو په اړه معلومات ورکړل. 9,165 تنه له سیلابونو اغېزمن شوي، د 4,386 ایکړه ځمکې فصلونه تباه شوي، 3,901 کورونه په بشپړه توګه تباه شوي، 2,122 لوی او کوچني څاروي اوبو وړي. د اوبو 2,122 ساحان سیلابونو لاندې کړي. د باغونو د بخور لپاره 288 شخصي باوړۍ او 50 سرکاري باوړۍ چې د څښلو د اوبو کار ځنې اخیستل کېده اوبو وړي، او تر 15,000 زیات د اوبو کوچني بندونه نیزونه وړي. د 1,115 کیلومتره په فاصله له یوې بلې سیمې سره وصل لوی او کوچني سړکونه هم اوبو وړي او 40 دولتي ودانیو ته هم زیان رسېدلی. په جعفر آباد او نصیر آباد سیمو کې د زیاتو باراني اوبو له امله لا هم خلک بند پاتې دي او تر خوندي ځایونو پورې نشي رسېدای چې ژوند یې له احتمالي خطر سره مخامخ دی. د دغو سیمو په شمول په کلاسیفلا، مسخیل، بارکان، کچی او خوزدار سیمو کې سیلابونو خلکو ته د سر زیان هم اړولی دی. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر نصیب الله بازی چې سیلاب ځپلو سیمو ته تللی و د سر د زیان په اړه یې ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
تر اوسه پورې چې کوم سرکاري ریکارډ دی دغه په مطابق د دوه اوست خلکو چې دی هغه مرګ شوی دی د دې سیلاب په وجه. کېدای شي چې دا مطلب په دې کې شمیر کې زیات وبوسي، خو فی الحال سرکاري شمیر چې دی هغه دوست تقریبا داسې 12 کسان زخمیان چې د ابتدایي امداد بعد دغه برته فارغ شوي دي. سیلاب یا د داسې آفت په تناظر کې یو طریقه کاري تر ګور دی چې د انسان د ژوند بچت چې دی هغه ډېر اهم دی. دا سیلاب په داسې مې کې دا دویم دریم ځل دی. انشاءالله سرکار ورته بالکل تیار دی، خو بیا هم خلق متاثر دي او انشاءالله په دې صورتحال کې به پاینده شپږ ورځ کې ډېر بهتري راشي.
ایالتي حکومت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې شاوخوا 200 پوځي سرتیري د 1200 هلیکوپټرو او 1300 کښتیو په وسیله د خلکو د ژغورنې او طبي چارې ترسره کوي او د شړیو، پلاستیکي پوزیو او خیمو په شمول اکثرو کورنیو ته خوراکي شیان هم رسولي دي. په بلوچستان کې د پاکستان د قدرتي آفتونو د مخنیوي اداره وایي د ایالتي حکومت لخوا تر اوسه پورې ورته 70 میلیونه کلداري له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره ورکړل شوي دي. که څه هم ایالتي حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د مړیو شمېر 22 تنه یادوي، خو له سیلاب پولیس سیمو څخه رسنیو ته د رسیدل شمیر له مخې سیلابونو تر سلو زیات کسان وړي چې د ګڼ شمیر کسانو مړي لا هم ترې تم دي. د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي سیلابونو ډېر تاوان اړولی، خو د ژغورنې چارې ډېرې ټکنۍ دي. د سوی سیمې د پټ فیډر په بند کې ناببره درز پیدا شو چې ډېره مراد او شاوخوا سیمو ته یې اوبه ور خلاصې شوې. دا وخت د صحبتپور اووه اته کوچنۍ سیمې په بشپړه توګه سیلاب ځپلې دي. خلکو په ونو کې پناه اخیستې، خو له بده مرغه هلته هیڅ ډول د ژغورنې او مرستې کارونه نه دي پیل شوي. زه له بهرنیو مرستندویو موسسو او حکومت غواړم چې زر تر زره د خلکو مرستې ته ور ورسیږي. له سیلاب ځپلو سیمو چې مو معلومات ترلاسه کړي وایي چې سلګونه خلک د سیلابونو له امله ورک دي، چې پلار خپل زامن او نور خلک خپل خپلوان لټوي چې نه موندل کېږي. که څه هم د بلوچستان ایالتي حکومت وایي چې د سیلابونو له امله 9,000 تن اغېزمن شوي دي، خو د بلوچستان د ملیشا ځواکونو مشر جنرال عبیدالله خان خټک د سیلاب ځپلو سیمو تر لیدنې وروسته دوه ورځې وړاندې په یوه خبر پاڼه کې دا اندازه ډېره زیاته وښووله چې وایي سیلابونو له 3 تر 1500 پورې خلک اغېزمن کړي دي. د یادونې وړ ده چې په جعفر آباد، نصیر آباد، جلمکسي، کچي او سیوي سیمو کې اکثره ښوونځي هم د سیلابونو له امله اغېزمن شوي او ځینې یې په بشپړه توګه اوبه وړي دي. د بلوچستان د پوهنې وزارت په یادو سیلاب ځپلو سیمو کې د احتمالي خطر د مخنیوي په خاطر د ټولو ښوونځیو د تړلو اعلان کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 له ټول افغانستان اوري ولسی جرګې ته ورزو. هلته لا هم بسم الله محمدی چې د دفاع وزارت لپاره نومول شوی دی خبرې کوي.
ایام عید و متعاقب هفته شهدا و ماموریت های ناتمام دیگر سبب شد موقتا صرف برای چند روز دیگر در خدمت